ایران استازولی د تیرې جمعې په ورځ وویل چې د اوکراین د کړکیچ په مسله کې د ایران دریځ نه دی بدل شوی. په ملګرو ملتونو کې د ایران ماموریت دا هم ویلي و چې تهران د جګړې له ښکېلو اړخونو سره د مرستو په ناوړه عواقبو پوهیږي، ځکه د مرستو زیاتول د لا ډیرو انساني تلفاتو، د نورو تاسیساتو د ویجاړېدو او د اوربان له خبرو د لرې کېدلو معنا لري چې د ایراني چارواکو په وینا غیر انساني عمل دی. د ایران استازولۍ همداراز ویلي چې ایران نه یوازې په خپله په دې کړکیچ کې له ښکېلتیا څخه ډډه کوي، بلکې له نورو هیوادونو څخه هم غواړي چې په جګړه کې ښکېلو اړخونو ته د وسلو له چمتو کولو ډډه وکړي.
له دې سره د خپرونې نیمایي ته ورسېدو. دا هم د دې خپرونې مهم خبرونه. یو بیا د راپورونو پر اساس د خوست په ځاځي میدان ولسوالۍ کې د ډیورند کرښې په اوږدو کې د طالبانو او د پاکستان سرحدي ځواکونو نشته پرون بیا پیل شوه. په ځواک خبری اژانس او تلو نیوز خصوصي ټلویزیون د سیمه ییزو سرچینو په حواله خبر ورکوي چې دا نشته چې لسپکو او درنو وسلو په کې کار اخیستل شوی پرون مازیګر پیل شوی او د شپې تر ناوخته روانې وي. د طالبانو په دفاع وزارت کې یوې سرچینې ځینو کورنیو رسنیو سره په خبرو کې د څلورو افغانانو د چپې کېدو خبر ورکړی. د جرمنی د اپوزیسیون مشر فدریش میرتس له حکومت څخه غوښتي چې د هیواد د افغان او سوریایي کډوالو د مهاجرت مخه ونیسي. میرتس چې د معتدلو شیاړخو د ګوند مشري کوي او د جرمنی په سیاسي ډګر کې اهمیت په زیاتېدو دی پرون وویل کډوال په دې هیواد کې د ډله ییزو جنسي تیریو او د چړو په وسیله د حملو په پیښو کې لاس لري. ښاغلی میرتس کډوال د هغو جنایتونو عامل وبلل چې د ډله ییزو جنسي تیریو خپسه وبلله. په جرمنی کې د کډوالو په وړاندې د خلکو احساسات وروسته له هغې وپارېدل چې په منهایم ښار کې یو پولیس د یو افغان کډوال لخوا د چړې په ګزارونو ووژل سو. د لبنان روغتیا وزارت وایي د اسرائیل په هوایي حمله کې درې تنه روغتیا پال وژل سوي او دوه نور چاپیان دي. د دې وزارت وایي پرون ناوخت وویل چې اسرائیل دا برید په جنوبي ښار فارون کې هغه وخت وکړ چې د لبنان د ملکي دفاع کارکوونکو د اسرائیلي پوځ د یو مخکني برید پایله کې د لګېدلې اور د وژنې هڅه کوله. لبنان دا پر خپلو رسمي کارکوونکو برید بللی او غندلی دی. د لبناني چارواکو په وینا اسرائیل له 1200 ساعتونو په لږه موده کې د دویم ځل لپاره د لبنان د بیړنیو خدماتو پر یوه ډله برید وکړ. د اسرائیل پوځ سمدستي د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د بریتانیا او متحده ایالاتونو د بهرنیو استخباراتي ادارو مشرانو د روسیې په خاوره کې د اوکراین ځواکونو پرمختګ ستایلی. د بریتانیا د ام آی سکس ادارې مشر ریچارد مور پرون وویل چې په تیر اگست میاشت کې د روسیې په کورسک سیمه کې د اوکراین ځواکونو ناڅاپي عملیات او د سیمو لاندې کول یو ډیر زړور اقدام و چې د جګړې لوری بدلولی سي. تمنده د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا له نیوزیلند سره د لومړي ځل لپاره ټیسټ لوبه وکړي. دا لوبه چې کوربه افغانستان دی د هند د اترا پردیش ایالت په ګریټر نویدا سټیډیوم کې چې د افغان لوبډلې کور بلل کیږي د کابل پر وخت د دوشنبه ورځ د سهار پر 9 بجو پیلېږي. د آزادو رزمي لوبو ام ام اي افغان لوبغاړي واحد الله نجن پرون په اوکتاګون سازمان کې د چک جمهوریت ورزشکار ته په لومړي راوند کې ماتې ورکړه. په دې سیالۍ کې چې بیګنه وخت د جرمني په اوبرهاوسن ښار کې ترسره شوه له بیلابیلو هیوادونو څخه 22 ورزشکارانو ګډون کړی و. خو افغانستان څخه یوازې نجن حاضر و. له غلام خان بندره له افغانستان سره سوداګري زیاته سوې ده. سوداګر وایي له دې سره د دوی سوداګري پراخه سوې ده خو بیا هم ځینې ستونزې لري. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګ د خبریال عمر وزیر په راپور کې.
د شمالي وزیرستان سوداګر وایي چې غلام خان د لارې افغانستان سره تجارت پراخ شوه. خوشاله دي چې یاد بندر د لارې تجارت کې ورپېښه ستونزې دواړه لوري حکومتونو کمې کړې دي. تجاران وای چې افغاني ګاډي پاکستان حکومت د غلام خان نه دیخوا پاکستان ته نه پریښودل چې بیا پاکستانی ګاډي هم د پولې پورې بند شوی ول او اوس افغانستان نه مال راوړونکو ګاډو ته پاکستان حکومت تجارتي اسناد ورکړي چې د پاکستان ټولو شهرونو ته تللی شي. تجاران وای چې د نوي سهولتونو سره تجارت پراخ شوی دی. زیاتوي چې تاجرانو ته لا هم د پولې پورې تګ راتګ بغیر د پاسپورت او ویزې اجازه نشته. غوښتنې کړي چې تاجرانو ته هم قانوني تجارتي اسناد جوړ شي چې دوی هم په اسانه تګ راتګ وکړي نو دغه تجارت به نور پراخ شي. د وزیرستان سوداګرو اتحادیه مشر حاجی عبدالله خان مشال ریډیو ته وویل چې خوشاله دي چې دوړه لوري مال وړونکي ګاډي اوس په تجارتي اسنادو هر شار تازي که نور سهولتونه او تاجرانو ته هم د تګ راتګ څخه مخصوص اسناد ورکړي نو تجارت به نور هم پراخ شي او دواړه لوري حکومتونه او ولس په ګټه به وي.
افغانۍ ګډه پاکستان ته په نشور تلای و پاکستانۍ ګډه افغانستان ته پابنده. الحمدلله نن چې کومه دوکانه د ټریډ کاغذ وتا شریک کاروبار انشاءالله ډېر پرمختګ وکړو. د ګلم خان په بارډر باندې یو مساله دوه چې راش ډېر په زیوته او د سکین یو دا و راش په زیوته په لاینې باندې ګاډي وتا ویلوړ دي. میز د حکومت نه دا غوښتنه کی چې د سکینې نه دا ډبل او تجرونه تا دا وزه و یا سکردین خصوصی ملاو شی چه تجر تاگر تاگ پازو دا توگا بنده کرای شی یو خصوصی کارد یا بلست طریقه ترتیب دا وطا ملاو شی.
دا شمالی وزیرستان سوداگر و اتحادیه جنرل سکتر کمرزومان مشال ریڈیو تا وویل چه غلام خان بندر که دا سانتیاو سرای تجارت پر مخت لله. دا دوارو لورینا مالوڑون کی گاڑی اوز دا طولو شارو مندیو تا رسی. تما کړی چې دواړه لوري حکومتونه به نورې اسانتیاوي هم جوړاوي.
یو مسله چې یو حضرت شوی دی چې د ټریډ ولا کوم کاغذ افغانی ګاډی ته ورکوي او پاکستانی ګاډی ته چیرې په وجه سره افغانی ګاډی کولای شي چې د پاکستان هر شهر ته قانوني طریقه باندې تلای شي او دغه سي پاکستانی ګاډی هم کولای شي چې د افغانستان هر شهر ته قانوني طریقه باندې تلای شي. کوم د پراسس دی د ټریډ کاغذ ورکول اړ سلو دی چې دا پراسس چې کوم دی دغه ته تیز کو چې کم سے کم یو هفته شي کاغذ ورته ملوېدای شي. عام خلک د تاګر تاګ د پوره او خصوصا د تجرون د پوره ډېره غټه مسله ده چا د ویزې د تاګر تاګ مسله ده.
غلام خان بندر دوړه لوري نه مال وړونکو ګاډو د کلیر کور عملې یو چارواکي چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه غوښتل نامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې بندر کې د زیات چیکینګ د عملې د کمی د ګاډو نه پرېښودلو او نورو ستونزو په وجه تجارت ډېر کم او سست و چې نن ښه شوی دی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com تی ازادي راډیو موندلې شي. ازادي راډیو هر شیبه لطاف سره.
د لوبو له میدان هر اونۍ له ازادي راډیو لدې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي راډیو د لوبو له میدان اونیز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو یو وار بیا مو زه بختیار ساحل هرکلی کوم. د دیونه په خبرونه کې به واوري د افغانستان ملي لوبډلې د نیوزیلند پر وړاندې د یوازنۍ ټیسټ سیالۍ لپاره تمریناتي کم پیل کړی دی. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د لویو وچو جام په سیالیو کې ګډون کړی دی او دوه سیالۍ یې ګټلې دي. په پارا اولمپیک سیالیو کې مهاجرو افغانانو مډالونه ګټلې دي. د افغانستان د 19 کلنو اوالف لوبډلې اعلان شوې دي او کرکټ بورډ وایي چې په راتلونکي کې سیالۍ لري. د خبرونې په دویم نیمایي کې مو د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې له پخواني لوبغاړي دولت خان احمدزي سره د نیوزیلند پر وړاندې د اعلان شوې ټیسټ لوبډلې په تړاو مرکه کړې ده. په خبرونه کې نور مطالب هم شته.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې ملي لوبډله به د روان سپتمبر میاشتې په دویمې اونۍ کې له نیوزیلند سره یوازنۍ ټیسټ لوبه پیل کړي. دا ټیسټ لوبه د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ په لومړي ځل ترسره کیږي. د کرکټ بورډ د خبر پر اساس سیالي به د روان سپتمبر میاشتې په نهم لسمه نیټه پیل شي او د حملې میاشتې تر دیارلسمې نیټې پورې به دوام وکړي. دوه ورځې وړاندې افغان کرکټ بورډ ادارې په خپل فیسبوک پاڼې لیکلي دي چې لوبډله یې د چمتووالي په موخه د هندوستان د ګریټر نوېډا لوبغالي ته رسېدلې ده، چېرته چې به د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ یوازینی ټیسټ سیالي هم ترسره شي. د طالبانو د حکومت تر راتګ وروسته دا لومړی ځل دی چې افغانستان د هند په خاوره کې یو وار بیا د کرکټ د نړیوالو سیالیو قربتوب کوي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د یادې ټیسټ سیالۍ لپاره شل کسیزه لوبډله اعلان کړې و چې په ترکیب کې اشفت الله شهیدی، ابراهیم زدران، ریاض حسن، عبدالملک، رحمت شاه، بهیر شاه، اکرام علی خیل، افسر زازی، شاهد الله کمال، گلبدین نائب، عظمت الله عمرزی، ضیاء الرحمن اکبر، شمس الرحمن، قیس احمد، ظاهر خان، نجات مسعود، فرید ملک، نوید زدران، خلیل احمد او یما عرب شامل دي. کرکټ بورډ ویلي و چې تر دغه تمریناتي کم وروسته به د یادې سیالۍ لپاره 15 کسیزه لوبډله غوره شي. اوس له کرکټ ورزو د فوټسال ډګرونو ته. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د لوی وچو یا د انټر کانټینینټل جام په سیالیو کې دوه سیالۍ ګټلې دي. دغه سیالۍ چې د تایلند هیواد په کوربتوب پیل شوې دي، افغان لوبډلې پکې د ګواتیمالا او نیوزیلند لوبډلې ماتې کړې دي، خو له کویټې ماتې خوړلې ده. فوټبال فدراسیون ویلي دي چې دغه سیالۍ کچیر افغان لوبډله خپل وروستۍ لوبه د جمعې په ورځ له کوربا تایلند څخه وګټي، نو د دې چانس لري چې افغان لوبډله بل پړاو یا هم پایلوبې ته لار پیدا کړي. د فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس دغه سیالۍ د فوټسال نړیوال جام د سیالیو لپاره د چمتووالي په موخه پیل شوې دي. ټاکل شوې ده چې د روانې سپتمبر میاشتې په نیمایي کې د فوټسال نړیوال جام سیالۍ د ازبکستان هیواد په کوربتوب سره پیل شي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې هم په لومړي ځل د فوټسال نړیوال جام ته لار پیدا کړې ده. په دې تړاو به نور جزئیات له خپل همکار ذبیح الله شهزاد څخه واورو.
افغانستان باید د استرالیا او تایلند پر وړاندې باید بریا ترلاسه کړي چې د کانتینینټال جام په سیالیو کې د اتلولۍ مقام ترلاسه کړي. د دې سیالیو هدف د فوټسال نړیوال جام لپاره د چمتووالي لپاره ترسره شوی دی چې په 14 د سپتمبر په ازبکستان کې ترسره کیږي. افغانستان په دې نړیوال جام کې په ګروپ دریم کې د ارجنټاین، اوکراین او انګولا سره یو ځای شوی دی.
ورزش مو له ایتیاط لري ساتي.
اوس هم ورزو د پارا اولمپیک سیالیو ریپورت درکو. د پارا اولمپیک سیالۍ د فرانسې په زړه پیرس کې د اگست په 28 نیټه پیل شوې دي چې د روانې سپتمبر میاشتې تر 8 نیټې پورې به دوام وکړي. په دغه سیالیو کې تر دې دمه د چین هیواد د مډالونو په ګټلو کې تر ټولو مخکې دی. چین تر دې دمه 55 د سرو زرو مډالونه ګټلي دي چې د سپینو او برونزو د مډالونو په ګټلو سره د ټولو مډالونو مجموعه 160 ته رسیږي. دغه راز د برتانیې مډالونه چې دي هغه 23 دي چې 1.5 د سرو زرو دي، او ورپسې د امریکا متحده ایالاتو مډالونه ټول ټال 55 خو څلی رشتې د سرو زرو دي. د دغه سیالیو په تړاو زموږ همکار ذبیح الله شهزاد راته خپل نظر را لېږلی او ویلي دي چې څومره افغانانو پکې ګډون کړی او څومره مډالونه یې ګټلي دي.
په پارالمپیک سیالیو کې چې په فرانسه کې ترسره کیږي، درې افغان لوبغاړي ګډون کړی وو. د تکواندو په برخه کې ابراهیم دانشی ګډون کړی وو چې له تایوانی حریف سره یې ماته وخرله. زکیه خدادادی چې د کډوالو د نړیوالې کمیټې لاندې لوبیدله، د تاریخ جوړولو سره سره د برونز مډال وګټله. همدارنګ عباس کریمی هم د امریکا د ټیم سره په لامبو وهل لو د نقرې مډال وګټه. هغه د افغانستان نه دی خو اوس په امریکا کې ژوند کوي.
بیا هم د کرکټ لوبغالو ته ورګرځو. د بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلې پاکستان ته د راولپنډي په لوبغالي کې په دوه ټیسټ سیالیو کې پرله پسې ماتې ورکړې دي او تاریخ یې جوړ کړی دی. دویمه ټیسټ سیالي د اگست په دریمه نیټه د شپږو وکټو په تفاوت د بنگلاديش په بری سره پای ته ورسیده. د دې لوبلړۍ لومړۍ سیالي بنگلاديش د لسو وکټو په تفاوت ګټلې وه او دا لومړی ځل دی چې بنگلاديش د خپل ټیسټ کرکټ په تاریخ کې پاکستان ته ماتې ورکوي. د دویمه ټیسټ لوبې غوره لوبغاړی لیتن داس نومول شوی دی او د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزه بیا مهدی حسن میراز ګټلې ده. په دویمه ټیسټ سیالۍ کې پاکستان لومړی توپ وهنه کړې وه چې په لومړۍ پاڼۍ کې 204 اویا او په دویمې پاڼۍ کې بیا 102 اویا منډې کړې وې. بنگلاديش چې په لومړۍ پاڼۍ کې 212 منډې کړې وې، په دویمې پاڼۍ کې د پاکستان له لوري ورکړل شوی د 104 منډو هدف په د 4 وکټو تر سوځېدو وروسته بشپړ کړ. په دې لوبه کې د بنگلاديش لپاره د تنډاس سلیزه وهلې وه، خو د پاکستان هیڅ توپ وهونکی ونه توانل چې په دویمې ټیسټ سیالۍ کې سلیزه جوړ کړي. په لومړۍ ټیسټ سیالۍ کې هم پاکستان لومړی توپ وهنه کړې وه چې په لومړۍ پاڼۍ کې 428 منډې کړې وې او د شپږو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته یې خپله لوبه ډیکلیئر کړه او بنگلاديش ته یې د توپ وهنې بلنه ورکړه. بنگلاديش بیا په خپلې لومړۍ پاڼۍ کې 515 منډې وکړې. دغه راز پاکستان په دویمې پاڼۍ کې 346 منډو وروسته خپله ټوله لوبډله لاسه ورکړه او بنگلاديش ته یې یوازې د 1.5 منډو هدف ورکړ. بنگلاديش دغه لوبه د 100 منډو په 100 وکټو په تفاوت سره وګټله. په یاد سیالۍ کې د بنگلاديش لپاره مشفق الرحیم 199 منډې کړې وې او د لوبې غوره لوبغاړی نومول شوی و.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د 19 ملي لوبډلې راتلونکو پروګرامونو لپاره 9 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. کرکټ بورډ ویلي دي دغه 9 کسیزه لوبډله به د راتلونکي 2015 زیږدیز کال تر اپریل پورې په تمریناتي او روزنیزو کمپونو، دو اړخیزو درې اړخیزو لوبلړیو او د آسیا جام په ګډون په ګډو نورو پروګرامونو کې برخه واخلي. د کرکټ بورډ په خبر کې راغلی دي چې افغان لوبډله به لومړی د روانې میاشتې په ترڅ کې د فزیکي تکړښت او ظرفیت لوړونې په کم کې برخه واخلي او په نږدې یو میاشت کې به دغه کم پای ته ورسیږي. دغه کم به د سپتمبر میاشتې تر 18 نیټې پورې په کابل کرکټ لوبغالي کې دوام لري. کرکټ بورډ وایي چې تر دې کم وروسته به بل کم د سپتمبر په 28 پیل او د اکتوبر تر 23 نیټې دوام وکړي. له یادو کمپونو وروسته به افغان لوبډله متحده عربي امارات ته سفر وکړي تر څو په یو تمریناتي کم او د پاکستان او متحده عربي اماراتو د 19 لوبډلو پر وړاندې په درې اړخیزې لوبلړۍ کې ګډون وکړي. چې د کرکټ بورډ په وینا دغه سیالۍ به د نومبر میاشتې په وروستیو کې د 19 آسیا جام د چمتووالي په موخه ترسره شي. د ټاکل شوی ده چې د آسیا جام سیالۍ وروسته به افغان لوبډله د راتلونکي 2015 زیږدیز کال په مارچ کې د نیپال پر وړاندې 15 ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي او له دې وروسته به کرکټ بورډ کرکټ نړیوال شورا اړوند د 2016 19 ځوانانو لپاره د غوراوي پړاو په سیالیو کې ګډون وکړي. کرکټ بورډ لیکلي دي په دغه نوملړ کې د توپوهونکو په ډله کې چې په پیل کې به راځي عزیز خان، فیصل خان، عثمان سادات، عمران مسرور، عزت نورزاد، شیرزاد غوره کړي دي. د میډل آرډر په توپوهونکو کې برکت الله ابراهیمزی، عزت بارکزی، فیصل مبارز، عزیز میاخیل او شیرخان اخیستي دي. په وکټ ساتونکو کې محبوب تسکین، خالد احمدزی او حمزه علي خیل انتخاب شوي دي. د آل راونډرانو په قطار کې عبدالعزیز، نظیف امیری، سویل خان، نصرت الله نورستانی غوره شوي دي. ورو توپ اچونکو په ډله کې حفیظ الله زدران، روح الله عرب، عاقل خان، کمال خان او واحد الله زدران انتخاب شوي دي. او د چټکو توپ اچونکو په ډله کې فهیم خیووال، محمد هادي، سلام خان، بلال احمدزی، خاطر ستانکزی، روح الله احمدی او شمس فخری انتخاب شوي دي. بل لور ته د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د افغان ابدالیانو لوبډلې د تمریناتي کمپ لپاره هم د 40 کسانو نوملړ اعلان کړی دی. کرکټ بورډ ویلي دي چې د افغانستان الف لوبډله چې د افغان ابدالیانو په نوم یې نومولې ده، د آسیا ایمرجنګ سیالیو لپاره به چمتووالی ونیسي. د بورډ په خبره د روان سپتمبر میاشتې په لومړیو کې خپل لومړی تمریناتي کمپ او روزنیز کمپ د دغې لوبډلې لپاره پیلوي چې دوه اونۍ به دوام ومومي او دغه راز به افغان ایمرجنګ لوبډله د همدې میاشتې په وروستیو کې خپل دویم تمریناتي کمپ پیل کړي او هغه به هم دوه اونۍ دوام وکړي.
په دغه کمپونو کې به له ګډون وروسته افغان الف لوبډله په اکتوبر میاشت کې عمان ته سفر وکړي، چیرې چې به د کوربا، عمان، هانګ کانګ او سریلانکا الف لوبډلو پر وړاندې په څلور اړخیزې لوبلړۍ کې برخه واخلي. د څلور اړخیزې لوبلړۍ په پای کې به افغان لوبډله د ډسمبر په میاشت کې د الف لوبډلو آسیا جام سیالیو کې هم ګډون وکړي. په دغه اعلان شوي لوبډله کې صدیق الله اتل، زبید اکبري، وفي الله ترخیل، حسن ساحل، درویش رسولي، شاهد الله کمال، اعجاز احمد، احمدزی، صدیق الله پاچا، محمد اساق، نومان شاه، شرف الدین اشرف، ننګیالی خروټه، کریم جنت، شمس الرحمن، قیس احمد، جلال احمد غزنفر، عرب گل مومن، عبدالرحمن رحمانی، محمد سلیم ساپه، بلال سمی، یمارب، فریدون داودزی، بشیر احمد او محمد اکرم شامل دي. دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، اوس د خبرونې په دویم نیمایي کې یو. په دې برخه کې به درته د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له لوري د نیوزیلند پر وړاندې د یوازینې ټیسټ لوبې تمریناتي کمپ ته په اعلان شوي لوبډلې ځانګړې مرکه خپره کړو. زموږ د مرکې میلمه پخوانی لوبغاړی دولت خان احمدزی دی. نور په مرکه کې واورئ.
احمد زی صاحب، خبرونه ته ستړی مشي. د نیوزیلند پر وړاندې یوازینې ټیسټ لوبې ته افغان کرکټ بورډ ادارې شل کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. دوی به تمریناتي کمپ لوبوي او هغې نه وروسته به بیا تینه لوبډله غوره کیږي. فکر کوي چې له یادې شل کسیزې لوبډلې به ښه 15 کسیزه لوبډله غوره شي.
سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. بالکل، ټیسټ شل کسیزه لوبډله انتخاب شوې ده. خو که موږ لږ د افغانستان تاریخ په ټیسټ لوبو کې وګورو یا د ټیسټ هغه ریکوایرمنټس وګورو چې کوم آی سی سی لري، نو موږ باید د یو منظمې ټیسټ لوبډلې جوړولو کې تر اوسه پورې باید بریالي شوي وای. هغه په دې معنی که موږ چېرته د ټیسټ چمپینشپ ته کوالیفای کیږو، د افغانستان د کرکټ فنډ ورسره ډیر زیاتیږي. زمونږ په فنډ او زمونږ په کرکټ باندې ډیر مثبت تاثیرات لرلی سي. افغانستان کې استعدادونه ډیر زیات دي او ډیر زیات لوبغاړي موږ لرو. په دې برخه کې موږ ډیر قوي یو، ډیر غني یو. صرف کار دومره په کار ده چې موږ د ټیسټ په لوبډله باندې باید ځانګړي کارونه وکړو او ټیسټ لوبډله له نورو هر لوبډلې نه زیات غور او فکر په انتخاب کې، په روزنه کې غواړي.
د ټیسټ لوبډلې اکثره غوره شوي لوبغاړي له شپږیزې لیګ څخه انتخاب شوي دي. دا ټاکنه پروسه څنګه ګرځوي؟
د ټیسټ ټیم د شل اوریز نه اعلانول واقعا دا ډېر د تعجب خبره ده. او هغه لوبغاړي چې له ډېر اګریشن سره بالینګ کړی ده، یا موږ ولیدل چې هغه لوبغاړي چې موږ د ټیسټ نوم ورکاو یو هم سره کم لوبه په شپږیزه کې وکړه او خپل لوبې سټایل سره کم چینج کړی ده، او هر سړی په سټرایک ریټ او په ډېرو مسایلو پسې د خپلې لوبې ته تغییرات ورکړي دي، نو له شپږیزې نه ټیسټ ټیم جوړول یا انتخابول به څومره ښې پایلې ولري دا به وروسته معلومه شي.
د ټیسټ لوبډلې لپاره باید د انتخاب معیارونه څه وي؟
ټیسټ لوبه کې د معیارونو نه زیاته روزنه ډېره زیاته ضروري ده. خو که بیا هم زه په معیاري ډول باندې ووایم، هغه لوبغاړي چې تخنیکونه یې ډېر ښه وي، د یو لوبغاړي دفاعي سیستم چې د هغه تخنیک ده، باید د موږ ټکنیک چې دا ډېر زیات پیاوړي وي، د هم د بالرانو هم د بسمنانو. او بل لوبډله باید چې وي ډېره منظمه انتخاب وي، او د لوبډلې باید تمرین د ټیسټ لوبې ډېر زیات کړی وي، سفرونه یې کړي وي، د ټیسټ لوبو سفرونه یې کړي وي، او تمرینات او تمریناتي میچونه او ډېر وخت یې په دې شي کې تیر کړی وي، ځکه چې دا ډېر زیات فوکس ته ضرورت لري، ډېر زیات ذهنن تمرین ته ضرورت لري. او یو بالر باید وکولی شي چې د ورځې تقریبا 20 اورو پورې اورونه وکړي، او ټوله ورځ په ګراوند کې تیره کړي، او سبا بیا راجت سي او بیا ټوله ورځ په ګراوند کې تیره کړي. نو دا ډېر زیات مسائل دي. ټیسټ لوبډله جوړول دومره اسانه نه دي، خو باید ټیسټ د موږ کډانن هم ورته شروع کوو نو موږ باید لوبغاړي ورته ځانګړي کوو او هغو ته په ځانګړي ډول باندې تمرینات سیدي ورته له سره ورته شروع کړو.
ولې هغه لوبغاړي چې په تیرو فرسټ کلاس سیالیو کې ښه پرفارمنس کړی دی ټیسټ لوبډلې ته نه دی غوره شوي؟ یو هم ابراهیم عبدالرحیم زی دی. ستاسې لاندې په د نه انتخاب لاملونه باید څه وي؟
بالکل هغه لوبغاړو باندې باید فکر وسي چې چا په فوړې کې پرفارمنس کړی دی. د مطلب دا شاید سیدی هغه ټولې ځانګړتیاوې لري یا خودی بالر په صفت باندې هر وخت بال سوینګ کولای سي، ډیر اوږد بالینګ کولای سي، فیټي ګرون کې پر ورځ تیرولی سي او پر ورځ د فوکس او کانسنټریشن کولای سي او پلان جوړولی سي بیټسمین ته. نو دا ځانګړتیاوې دي چې یو څوک لري په فوډي کې پرفارمنس کوي، نو د غوښتون خامخا سي د ضروري ده. او نه پوهېږم چې هغه لوبغاړو فوډي کرکټ کې پرفارمنس کړی ده په ټیسټ کې کې نسته، باید ځای په ځای سي وای، ځکه ډېر سینیئر لوبغاړي چې دي په ټیسټ لوبو کې نه لیدل کېږي، لوبډله کې نه لیدل کېږي.
د ایرلند پر وړاندې ټیسټ لوبډلې ته ګربز غوره شوی و او د دې لوبه کې نشته. دې سیالۍ ته بیا ګلبدین نایب غوره شوی دی. دا به هم فکر کوي چې د ګلبدین اول او اخره ټیسټ سیالي وي؟
زما پان باندې په دې سي ډېر ځوان لوبډله ده او د شپږیزې لیګ نه انتخاب شوی ده، نو که ګلبدین کې انتخاب شوی وي دا به څه داسې سرپرایز خبره نه وي. نو ګلبدین به هم ډېر زیات دی او بیټسمین په صفت باندې هلته لوبه کوي، د ما څومره فکر ده. نو لوبډله خو ډېره ځوانه ده او د یو داسې لیګ نه روانه ده چې هغه شلاوریز لیګ ده. که چا بالینګ کړی دم هغه هم اټیکینګ بالینګ کړی ده او زیاتې چینج آف پیس یې کړی دي او شارټ پیچ یې کړی دي او یارکر یې کړی دي، چې دا بالکل په ټیسټ کې د ټیسټ بالینګ ورته نه شو ویلی. او که چا بیټینګ کړی ده نو ډاون د وکټ سوی ده، چکای ویلی ده او شاته تللی ده او سلوریزه وهلی ده او د کیپر شاته یې رنس کړی. نو دا شیان دي چې دا په ټیسټ لوبه کې دا رقم لوبې امکان نه وي. خو که په داسې لوبډله کې ګلبدین انتخابیږي دا به داسې سرپرایز خبره نه وي. هغه به هغه سینیئر او تکړه لوبغاړی به پکې ګلبدین وي.
راشد خان په دې سیالۍ کې نشته، ولې ستا له انده د ټیسټ کرکټ امتیازات کم دي او که څه بله وجه کېدای شي؟
ټیسټ سدا یو اوږده لوبه ده، 15 ورځې کېږي او ډېر زیات اورونه پکې کېږي. راشد پکې ولې نسته او په دې باندې زه هم نه یم خبر چې ولې نسته. امتیازات خو سي دي، امتیازات خو په ټیسټ لوبو کې ډېر زیات دي او باید په ټیسټ لوبو باندې زیات امتیازات ور هم وکړل سي. هغه دې د میچ پیس ته او هغه هر یو برخه سي ده، نو په ټیسټ لوبو کې باید د دې شي دا شاید نورو ملکونو کې زیات وي. نه پوهېږم چې د افغانستان له طرفه به د دې څه کیسه وي. باید وای خو راشد چې دا څومره موږ پوهېږو انجري نوې انجریانې ورته شروع شوي دي او نه به غواړي چې نور هم دی انجرد سي او له ډېرو روانو میچونو او لګونو نه پاتې سي.
د افغانستان او نیوزیلند لوبډلې څنګه پرتله کوي د ټیسټ سیالۍ ولاړخه؟
بالکل د افغانستان او نیوزیلند په ټیسټ لوبو کې خورا فرق ده، ډېر زیات فرق ده. نیوزیلند ډېر زیات ایکسپیرینس ټیم ده په ټیسټ کې او د وو د انتخاب معیارونه چې دي د ټیسټ لپاره به هم ځانګړي دي او له یو ښه زبردست ټیم سره به راځي. او هغه لوبغاړي کوي چې 15 ورځې سیشن بای سیشن څنګه پلان کړي او څنګه مخکې لاړ شي. نو فرق خو به وي. زموږ لوبډله دا ډېره زیاته ځوانه ده او موږ سدا زموږ به تقریبا د ټول ټیم یا د یو دوه کسانو علاوه اول ټیسټ میچ زموږ دپاره به مشکلات ډېر وي.
اخری پوښتنه مې دا ده، ستاسې وړاندیز به څه وي چې افغانستان د یو کوربه لوبډلې په توګه د نیوزیلند د ماتولو لپاره باید څنګه کنډیشن جوړ کړي؟
بالکل موږ خو اوس د کنډیشن سوچ کوو چې کله موږ راشد لرو، مجیب لرو په ټیم کې، بیا زیات موږ د سپیننګ کنډیشن غوره کوو. خو اوس هم لوبډله کې که په سپیننګ برخه باندې ډیر فکر کیږي نو موږ باید سدا سپیننګ او سپیننګ به واحد آپشن وي چې ټیسټ میچ زر ختم شي. مطلب اوږد لاړ نه شي او که چېرته ټیسټ میچ سدا اوږد لاړ بیا موږ ته ډیر زیات نقصان ده. موږ ته پکار دي چې په سپیننګ باندې ډېر زیات د سپیننګ کنډیشن دپاره باید کار وکړو. چې موږ آؤټینګ کې هم که څه راشي د مجیب نسته هم بیا هم کوشش دې وسي چې د سپیننګ برخه سي د ځوانو لوبغاړو نه په سپیننګ برخه باندې د انتخاب په برخه کې ډېر کار وسي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د لوبل میدان اونیز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو تر دې اونیز موږ خبرونه هم دومره وا تر بیا مو په لوی لاس پارو.
ورزش د روغتیا او ایتیا ترمنز دیوال.